السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلو نن دوشنبه ده د غویا ثور 19 د می میاشتې 9 پیل خبرونه کیږي نږدې 600 افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنسیوي دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړې په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 600 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیسوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندراب ولسوالۍ په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د دې جبهې ویان صبغة الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلوالو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وشتو خبره رات کړی ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا ښوونې او روزنې خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل په خپل نیکلسن د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل دا لکلی چې یولس کاله مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل سوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ یې کړی دی د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه په اوکراین کې د ماریوپول د ازوبستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتنبوي د راپورونو پر اساس په ازوبستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایسار دي که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره اوربند منلی و خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مقړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 هرات اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 مزار شریف اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 40 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 140 او ټیټه 40
د هوا حل مول ازادي رادیو د خبری مجلې په لړ کې واورید د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په اړه وایي
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کسدی په سترګنه ګوري
د ملګرو ملتونو یو ځنګړی راپور ورکوونکی انتقاد کړی چې طالبانو پر شیوه وګړو د سویو بریدونو په اړه مناسب اقدام نه دی کړی طالبان سوی
د ډیرو پیښو امرین پیدا شوي د ډیرو نورو اوس هم په کشف لاندې دي ان شاء الله داعشي پدیده به ځپل کیږي نو پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایتونه لري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبې پرون پیل سوې چې ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلي وو د پکتیا په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو له کموالي شکایتونه سته
بندینه څه ورای منځیر کړه په دوکې چې منځیر کړه په دا بعضې کې منځیر کړه خو هغه بیا نه روغله مشته وینه چاوه
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمنې اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول شي.
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول شي او دا جګړه خورا وحشیانه ده.
د خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی تیر شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. سپیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بعد مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه پوینه پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسؤلیت د اشتلې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب ځواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړې او پر سید الشهدا ښوونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیولا ستانکزی په راپور کې
د کابل ویدیز د ګڼو خونړیو بریدونو شاهد دی. خو د سید الشهدا پر ښوونځي برید ځکه ډېر پراخ غبرګونونه وپارول چې قربانیان یې اکثر د ښوونځي وړې نجونې زده کوونکې وې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیعه او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشیني وښوده. ریچارډ بنت ویلي د سید الشهدا د ښوونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2021 کال د می په اتمه د ښوونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو او تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنت نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثر یې مسؤلیت داعش مني دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بینټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
داعش د مفکورې په اساس شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي جینو او د هغو داسې جینو باندې چې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې جینونه نښه کړي چې هغه عامه جینونه دي او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیهخانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری، د بشری حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې شوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و، په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې دوه ولسوالۍ پرتل مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولست مو ګډ ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو هم نتیج وکونه هیڅ چاته د اجازه ورکړي چې هغه موشلات لري مشکلات.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیمنې د وریژو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و، اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت وایاند عزیز احمد ریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. تر هغه ځایه چې زه خبر یم، دا واقعیت لري چې د عالمانو یوه کمیټه په دې اړه چې د نجونو ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانستل سي ټاکل سوې ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 9 میاشتې کېږي، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي او نور ځوانان ګډون لري چې د مې تر شلمې به دوام کوي. سپیو لاستان اگزی په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د کرکټ سټیډیوم د زرغون افغانستان د کرکټ یو ورځنی لوبو کوربه ده. د زرغون افغانستان د کرکټ لوبې د میل اتمی پیل شوي او تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څو مشهور لوبغاړي له هغې ډلې شهزاد محمدي، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی او رحمت شاه زرمته د نورو ګڼو ځوانانو تر څنګ د پامیر، میوند او هندوکش د ټیمونو په قالب کې حضور لري. دغه لوبو ته ګڼ نندارچیان هم ورزي او له لوبو خوند اخلي. دا لوبې په افغانستان کې له ځینو سیمه ییزو ټلویزیونو خپرېږي او کرکټ بورډ هم له ځینو نندارچیانو سره خبرې په خپل فیسبوک باندې خپرې کړې. له هغې ډلې حافظ الرحمن زیرک او احمد شاه وویل:
دلته لوبې ته راغلی یم، له نږدې لوبه قسم او ډېر خوشحاله یم، او ما خپله د ادرس ځازي لوبډله خوښه ده. باید ټول مینهواله دغه لوبو څخه خوند واخلي او لوبغاړو ته خپله میلمه پالنه ور وښیي.
ډېر خوښ یو، ډېر خوشحول یو، او ډېره موده کېږي چې خلک هم جون مو بس چې دا کرکټ ټیم جوړ شوی دی. دلته ډېر خلک خوشحال دي، ډېر تازه دي. بس الله دا وکړي چې دا رکنده نره خوشحالتیاوي هم ورپخه
شي. د زرغون افغانستان په لومړۍ لوبه کې د میوند ټیمو کولای شول د لسو منډو په توپیر د پامیر په وړاندې بریا خپله کړي. په دې لوبه کې د میوند ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو 245 منډې وکړې. درویش رسودی 43، شهزاد محمدي 10، او شریف الدین اشرف هم 29 چټکې منډې ترسره کړې. په ځواب کې حمزه اوتک، ګلبدین نایب او بلال سمی هر یو دوه دوه لوبغاړي د پامیر په ګټه وسوځول. د پامیر ټیم بیا خپل ټول لوبغاړي له هدف نه په 10 نمرو کم له لاسه ورکړل. درویش رسولی د لوبې غوره لوبغاړی شو. تمه ده د همدې سیشن د پورز د میوند او هندوکش سترایکرز ټیمونو ترمنځ د زرغون افغانستان د جام دویمه لوبه وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه او هلته د اوکراین له لومړی میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایدن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. سفیولا ستانیکزی د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایدن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیز سرحدي خارګوټي او جوهرود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایدن زیاته کړه:
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي، او دا جګړه خورا وحشیانه ده، او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نوه رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و خودلې. خو ویلي و چې امنیتي خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په لسمه اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړي امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینې کیف ته تللي وو، څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی، څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه په کلکه مخه نیسي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته ورجست پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه د مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای چې د څخک پاکي او به کمیدي وچکالی باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختيان لري. نور حال زموږ د سیمهیز خبريال نجيب الله الله خیل په رپورت کې.
د پکتیا ولایت وزی زدران ولسوالی اوسیدونکو وای دوی د څخک د پاکو او بو د کمخ په ګډون د ژوند پټي روبرخو کې لستون سره مخامخ دي. دوی وای د وچکالی د لاسه باغونه وچوي خلک هم کار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزی ولسوالی اوسیدونکو خباب الدین آزاد رادیو ته ویل د څخاک پاک او بوته اړتیا ډیره ده ځکه د وچکالی له امله د اوبو نلکې وچې شوې دي.
خلک ډیر عجزون دي بیا میږي اوبه ډیر تکلیف ده د خي ونه شای نه پټ کی یار شای د اوبه د لذت او چفو بغینه مو شو دا ډنګ دغه تم ډیر ضرورت اچ دا ډنګ ته وچو ډیر ضرورت هم دغه تداش دا بغینه غینام جوړ کړی دی. بالکل دا خو یې مخ خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډېر پایدار کوي. سلاو ورو درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو دا کیږي کې منځیر کړو دا بارځي کې منځیر کړو خو هغه بیا نارغله مختوی نه چاو.
د وزی ولسوالی یو بل اوسیدونکو ظاهر شاموي د دوی کلی هي صوبنه لری کار او مزدوري پکې نشته. خلک وزګار وخت یېروي
حوال ضرورت وبده صوبنه لری د کلی بخي مزدوري نشته کې چې نه کپې دوکي دا خالی پرته دی خالی درم زکه نو شته خدا جوړیږم زکه سعید جوړیږم زکه خو دا کڅکی وینې دا کڅکی غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکو زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکی خون کو د کمخ مشکل نه دی حل شوی.
د مریب څخه دا غواړو چې موږ د ارسه کې مکتب جوړ کړي معلمان را ولې کې سم سیمپونه را ته جوړ کړي کتابونه را ولې کې چوکۍ غان را ولې کې موږ ته په وسه درانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه له ساده سیمپونه ډېر وړه وړه ډېر کاند شګدان نه پوس بخي زیاته او د مریب څخه دا غوښتنه غوښ موږ خپل حق را کړي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاک او بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمد زیول سمود مخ کې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورور سوال شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د دبليو اف اي او اي ار اي سي په نام باندې موسی چې بیا رغونی او خوونی پروګرام په نام باندې نړیوال مؤسسه ده هغه یو سروې تر سره کړی و چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه سربندونه پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د دروژي میاشت کې تر سره کړی و. امید د سیراتونکو سو میاشتو کې یا راتونکو سو نوې کې عملی کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرد سیړی او شوا کولسوالی چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتی دي او خلک د غرونو په ډډو او درو کې اوسېږي د ژوند لري یو اسانتیاو به برخه پاتې شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنۍ اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو 15 اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغه ویلي لیکتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دی گرانی زیات تسوی کارونه نه پیدا کیږي او لونی شوونځی تنه ستللی هیله دروده چې نن په پارک کې میله وکړي خدا هیله یې هم پورا نسوه د مقالې په یو برخه کې راغلی که څام د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داس حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د شنبه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د شوزو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې لوړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلي کړي د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي دغه شان پکې راغلی هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو
دا هم تاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم بعد سلامه ورور دغه منګه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږ